احمد شبريان دا زدرالو سهراني خبري مجلة استاسو كوربا. السلام عليكم. زلمی خلیل زاد هیله مندی چې د اختر په ورځو کې به په افغانستان کې اور بند وشي. په کندهار کې د روټرز افغان څخه خبریال تر وژلو وروسته د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې مسؤول معاید هاشمی ازادي راډیو ته وویل
په ګڼو ولایتونو کې زموږ ژورنالستان له امنیتي ننګونو سره مخ دي.
په خوست کې مو د اختر په درشل کې د څارویو د خرڅلاو بازار ته ورغلو. د دې خبري مجلې پورستیو کې به د شوان رنگونه په پروګرام کې واوري.
د مړزان لپاره موږ خپل ماشين لرو. ځکه د ول سرزو کې د څه بچی راوځي
تر هر څه مخکي خبرونه. په افغانستان کې د ناتو په ځما اموریت پای ته ورسید. سویډن لخپل خاوري د وزر افغان کډوالو د سلو بهیر وسنداوه او د ملګرو ملتوم سرمنشي د بشري مرستو د رسولو په اړه اندیش نشکره کړ. د خبرونو تفصيل. په افغانستان کې د ناتو نشتي شلکلن پوځي ماموریت پرون پای ته ورسید. ډیپلوماټیک او پوځي چارواکو د جرمني خبري اژانس سره خبر ورکړی او د دې معنی دا ده چې د دې ټلوالي د تاریخ تر ټولو مرګونې ماموریت پای ته ورسید. خو دې چارواکو ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکا او د ناتو د غړي ترکیې سرتیری به په افغانستان کې پاتې وي. د 2020 کال د سپتمبر د 11 له حمله وروسته لومړی امریکا ورپسې ناتو افغانستان ته پوځي ځواکونه واستول. د 2020 کال په فبروري کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې په پایله کې امریکا له افغانستان د خپل پوځي ځواکونو د وټلو شمنه وکړه او وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل چې امریکایي سرتیری به دروان کال د اگست میاشتې تر پایه له افغانستان ووځي. پوسپین بولده کې د رویټرز خبري اژانس یو عکاس له وژل کېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په افغانستان کې د راپور ورکولو پر مهال د خبریالانو د خوندیتوب غوښتنه کړې. دانش سریقی چې د هند وګړی وو او د رویټرز خبري اژانس لپاره کار کاوه د جمی پورس د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په جګړه کې ووژل شو. د بخښنې نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه د دې سازمان د جنوبي اسیا د څنګه د سیمه ییز کمپاینري سمیرا حمیدی په وینا راغلی دي چې سریقی او زړور فوټو ژورنالیست او د هغو تصویرونو په خاطر نامتو چې د نړۍ په کچه د تر ټولو ناوړه بشري بحرانونو پیښې پکې خوندي کړې وي. بلورته خبريالانو د خوندیتوب کمیټې چې مرکز په امریکا کې دی د افغانستان له چارواکو غوښتي چې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره له خپل ټول قوت څخه کار واخلي. ولسمشر اشرف غني هم تیر شپه د دانش صدیقي د وژل کېدو له کبله په یو پیغام کې د بیان د ازادۍ او د آزادو رسنیو او خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت پر ژمنه یو ځل بیا ټینګار وکړ. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د کورونا ضد واکسین د ترلاسه کولو لپاره د خلکو تقاضا ورس پورس زیاتی شي. اوس مهال په افغانستان کې د کورونا پر ضد استرازینیکا، سینوفارم او جانسن ان جانسن واکسینونه تطبیق شي. د عامه روغتیا وزارت وایند د سکیر نظری تیر مشه مزدی رډو ته وویل چې د دې واکسینونو کمپاین په ټول هیواد کې دوام وکړي.
خوشبختانه کې مردم هم تقاضای بسیار بلند
دی ویل نه کمر غوس محل پټول هیواد کې د واکسین لپاره د خلکو ډیره پراخه تقاضا لیدل کیږي. موږ به د واکسین د تطبیق بهیر ته په عادي ډول د هیواد په څلور د ولایتونو کې دوام ورکړو. د عامه روغتیا وزارت وایي زیاته کړه چې تر دې دمه په افغانستان کې شاوخوا 1.1 میلیون کسان واکسین شوي دي. اوس مهال په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو ټول شمیر له 14,000 کسانو اوښته او نږدې یو لکو اته ډیر زره کسان په دې ناروغي اخته شوی دي. سویډن په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت ته په پام سره لدی هیواده د افغان کډوالو ایستلو پروسه بند کړې او لدی سره هیواته د شاوخوا وزر افغان پناه غوښتونکو د بیرته سندو پروسه هم وزنډیده. د سویډن د مهاجرت د ادارې د حقوقي چارو مشر کارل بیکسل یوس پرون فرانس پرس اژانس ته وویل روس لدی چې طالبانو په افغانستان کې زیات سیمې ونیولې هلته امنیتي وضعیت ناڅاپه ترینګلی شو. نوموړي ویلي چې د افغانانو د ایستلو په چاره کې وقفه راغلي او اوسنۍ پریکړه تر بلې پریکړې پورې د اعتبار وړ ده. افغان چارواکو د رواني جولای میاشتې په لومړیو کې پر اروپایي هیوادونو شغ وکړ چې افغانستان ته د کډوالو د ستنولو بهیر د دریو میاشتو لپاره وځنډوي. د رواني اونۍ په پیل کې فنلند هم اعلان وکړ چې افغانان له خپل هیواد نه باسي. د سویډن د مهاجرت ادارې ویلي دي چې 2000 افغان پناه غوښتونکو ته خبر ورکړل شوی وو چې افغانستان ته به واستول شي. ویل کیږي چې په دوی کې ډیری هغه افغانان دي چې له ایران څخه سویډن ته تللی دي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش خبرداري ورکړه چې په ټوله نړۍ کې د بشري بحرانونو طوفان په جګړه ځپلو سیمو ملکی وګړي بیا اسری کړي او د خلک د جګړو تر ټولو لوړې بیه پرې کوي. شغلی ګوتیرش پرون امنیت شورا ته په یو لیکلي وینا کې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امین محمد ولوسته همدار ازویل چې له دې سره د بشري مرستو پر رسونکو او روغتیا پالانو د بیرحم حملو څخه هم یو ځای شوی دی. ګوتیرش زیاتوي چې په نړۍ کې بشري مرستو ته اړتیا هیڅ کله هم دومره زیاته نه وه لکه اوس چې دا او زیاته یې کړه. ملګري ملتونه او همکاري مؤسسې هڅه کوي چې په روان کال کې د نړۍ 1.6 میلیونه خلکو ته مرستې ورسوي چې دومره لوړه اندازه د ده په وینا له دې مخکې نه ده لیدل شوې. د هالند وی محکمې د سوریه یو وګړی د سوریه د یو دولتي سرتیر په اعدام او نورو جنگي جرایمو کې د ګډون په جرم په 6 کاله بند محکوم کړ. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخي د محکمې د قاضيانو په حکم کې راغلي دي مجرم احمد الخضر چې د ابو خضر په نامه هم پیژندل کېده د جبهه النصر په نوم د افراطي ډلې غړی وو. دا ډله د سوریه د کورنۍ جګړې په لومړیو کې په دې هواد کې د القاعده شبکې د بيچانګي په نوم پیژندل کېده. محکمې په خپل حکم کې ویلي دي چې د سوریه د یو ټپي شوی دولتي سرتیر د اعدام د صحنې په ویډیو کې د احمد الخضر اواز پیژندل کیږي. د اسیر شوی ټپي سرتیر په 2012 کال کې اعدام شو. دا خبرنه د ساجي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځني سبا 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیل زادوی د هیله مندې چې پر روان اختر کې به په افغانستان کې اوربند بشي. دا په داسې حال کې ده چې د عبدالله په مشرۍ د افغان دولت پلاوی دوحې ته تللی او تمه ده چې هلته د طالبانو له استازو سره وویني. شاغلی خلیل زاد په یوې نوې مرکه کې ویلي که په اختر کې پر اوربند موافقه وشي نو امکان لري چې په اوږد مهال کې تاوتریخوالی کم شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد په تاشکند کې په یو مهم سیمایز کانفرنس کې د ګډون پر مهال هیله څرګنده کړه چې پر روان لوی اختر کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند وشي. خغلی خلیلزاد پرون جمعه د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د سیمایزو اړیکو د کانفرنس په څنډه کې لا اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په ځنګړي مرکه کې د څرګندونه وکړه. خلیل زاد وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقه د طالبانو تعبیر دا دی چې سیاسي موافقه باید لوربند مخ کې وي او دواړه باید په یو وخت کې اعلان شي. خو هغه وویل چې اوس مهال د اختر په ورځو کې د لاند محل لپاره د اوربند امکان شته. تر کومه ځایه چې د لن محال اوربند یعنی د تاوتریخوالي د کمیدو یا په جګړو کې د پرلپسې کموالي خبره ده، هغه څه چې امکان یې ستا دا دی چې پوهیږئ په راتلونکو ورځو کې به لوی اختر وي. هیله من یم چې په دې ورځو کې به د اوربند اعلان وسي. زما تمه دا ده چې دا کار به وسي او دویم امکان دا دی چې اوربند د اختر تر ورځو وړاندې وغځیږي او ورپسې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه موافقه وسي.
خغلی خلیلزاد ټینګار وکړ چې طالبان په افغانستان کې د جګړې لالارې پوره بریا ته نشي رسیدای او خبرداري ورکړ چې کله افغان حکومت سره د سولې یوې موافقې ته ونرسيږي نو متحد ایالات به د طالبانو په مشرۍ د زور لالارې واک ته رسیدلای دولت په رسمیت ونه پیژني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذي د طالبانو ورسته یو حمله او د جګړې په نتیجه کې د پراخو سیمو نیولو ته هم اشاره وکړه او یو ویل د داتا ملرل چې طالبان به هغه سیمه چې مخکې کلابندې کړې وي او نیولې نه وي ونیسي. خو د زیاته کړ چې په دومره چټکۍ سره د دومره پراخو سیمو د لاندې کولو تمه نه درلوده. افغان حکومت تور لګوي چې له طالبانو سره له بهر مرسته کوي او چارواکي په دې برخه کې په څرګنده د پاکستان نو مخلي. ولسمشر اشرف غنی د تاشکند په غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې په تیرې یو میاشت کې شاوخوا 10000 طالبان د پاکستان له خاورې د جګړو لپاره د طالبانو په لیکو کې افغانستان ته ننوتی دي.
انټيليجنس سیستم اټس انډیکیټ استخباراتی اټکلونه ښیي چې لس زرو زیات جهادي جنگیلي په تیرې یو میاشت کې له پاکستان او نورو ځایونو افغانستان ته ننوتی او ښیي چې د دوی ملګري نړیوالې تروریستي ډلې ملاتړ کوي. په نړیوالو معتبرو څارونکو کې دا اجماع شته چې طالبانو له نړیوالو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو په برخه کې هیڅ راز اقدام نه دی کړی.
د ولس مشر غنی د دې واضح څرګندونو په ځواب کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان یو ځل بیا د خپل حکومت د انکار دریز تکرار کړ.
پرزیدنت غنی، let me just say that the country
ولس مشر غنی اجازه راکړی تاسو ته وایم هغه هوا چې په افغانستان کې د نامنه یو ډیر زیان ورسیږي پاکستان دی. دا هغه څه پاړه چې په افغانستان کې پیښیږي. د پاکستان ګرمول ډیر بې انصافي ده. ما کابل ته سفر وکړ که د سولې غوښتونکي نه وای نو ولې مې کابل ته سفر کاوه.
زلمی خلیلزاد په نږدې ورځو کې اوربند ته داسې مهال خوشبینی څرګندوي چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ورسره پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره پرون دوه ته وخوځید.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پلازمینې دوحې ته تر سفر مخکې پرون د کابل په هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل چې دغه پلاوی ټول شمول دی او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت له لوري له پوره صلاحیت سره دوحې ته روان دی. طالبانو مخکې دوحې ته د دغه هیئت د سفر هرکلی کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ په دې پلاوي کې سیاسي او جهادي مشر کریم خلیلي، د بلخ پخوانی وادي او د جمعیت اسلامي ګوند د جلا شوی ډلې مشر عطا محمد نور، د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید منصور سعادت نادری او د افغانستان د سولې د مذاکراتي ټیم غړي باتور دوستم شامل دي. خغلی عبدالله د دغه سفر لپاره وړاندې د حمید کرزی په هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل چې د میرمنو په ګډون یو شمیر نور کسان هم د دغه پلاوی غړي دي خو نمونه یې وانه خیستل. نوموړي وویل چې دا پلاوی ټول شمول دی او د افغانستان د اسلامي جمهوریت له لوري له بشپړ صلاحیت سره دوه ته ځي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت پاستازګلۍ د پلاوی له بشپړ صلاحیت سره ځي. خغلی کرزی صاحب هم د دې پلاوی ملاتړ کړی دی. د پلاوی ترکیب یوازې دا نه دی بلکې یو شمیر میرمنې او دنیا عالمان هم د دې پلاوی غړي دي چې موږ یې پاستازګلۍ خبرې وکړې.
خاغلی عبدالله وویل چې په تیرو څلورو لسیزو کې د جګړو له امله زرګونه افغانانو ته زیان رسیدلی او اړتیا ده چې د جګړې په اوسني اوج کې دا پلاوی دوه ته لاړ شي او له مقابل اړخ سره د جګړې د پای ته رسیدو په هدف د سولې خبرې وکړي. خغلی عبدالله هله خود چې دغه پلاوی سفر به خې پایلې ولري. ټاکل شوی و چې په خوانه افغان ولسمشر حمید کرزی هم دغه پلاوی په ترکیب کې دوه ته ولاړ شي خو نوموړي د نامعلومو دلایلو له امله له دې سفر ډډه وکړه. خو د کابل په هوایي ډګر کې لیات پلاوی ملاتړ اعلان کړو. خغلی کرزی هم ویل چې د پلاوی پیاوړی او باصلاحیته دی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د تیرې چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته ویلو چې ډیر ژر به د سولې جدي خبري اترې پیل شي. په ورته وخت کې طالبانو دوه ته د غپلاوی د سفر هرکلی کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم دوه ورځې وړاندې ازادي رادیو ته ویلو چې د سولې خبري بیا پیل شي او که هر څوک د ستونزې د حل په موخه د خبرو لپاره دوه ته ورشي دوی خبرو کولو ته تیار دي. د غپلاوی داسې مهال دوه ته سفر کوي چې لتیرو دوه میاشتو راهیسې په افغانستان کې جنگ جګړو تر بل هر وخت زور اخیسته او لبیلابیل ولایتونو نه هر ورځ د پراخه جګړو او دواړو اړخونو ته د مرګ ژوبلې د وختو خبرونه ورکول کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کندوز کې د روانو جګړو له کبله څه باندې لس سره کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د دغو کورنیو یو شمېر غړي له دولته د مرستې هیله لري او له دولت مخالفو وسلوالو د جګړو د درېدو تمه. نور په دې راپور کې.
له یوې میاشتې راهیسې د کندوز ښار نږدې څنډو کې سختې جګړې روانې دي. له کبله څه باندې لس زره کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي او اوس مهال له بې شمېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. سلوه کلن سیف الله د کندز ښار د صدرک سیمې څخه بې ځایه شوی دی. هغه اوس له خپلې څوارلس نفرۍ کورنۍ سره د کندز ښار د دورې سر ښارګوټي کې په آزاد فضا کې ژوند کوي.
موږ خوره غواړو آرامي غواړو لږی دولت نه خواهش کوو چې موږ ته یو کومک یو همدردي موږ ته وکړي چې په دغه ورځ موږ په دغه اندازې ته راغلو. نور هیڅ موږ ته زندگی حیوانان په میدان دلته خیمو کې زور هم نه رسېږي چې موږ یو کور ونیسو یو هغه ورته ورکړو کرامنه کېنو. دغه څه چاره وکړو؟ موږ دولت نه دا خواهش لرو چې موږ ترې همدردي کومک وکړي.
50 کلن داود خان د کندز ښار اړوند چلمزار د سیمې اوسیدونکی دی. هغه وایي چې کورې د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې دی او له همدې کبله له خپلې سیمې کډه کولو ته اړ شوی دی.
مخالفینو دې خدای هدایت ورته وکړي. دغه ورځ د موږ ده که دوی ننګ ولري، دوی غیرت ولري او دوی افغان ځان ته ووایي وسې چې سیاسر دلته بې سرپرسته تباه او برباد پراته ی ځای چا خور لور ده؟ ټول دې موږ داسې دي که دوی خور لور هم دلته مقرر دي. دا خو یو تباهي ده او بربادي ده، د خلکو دره چوکي ده، د خلکو اولادونه په دې سره ګرمۍ کې تباه او برباد دلته پراته دي.
دغه بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې جګړو سخت ځورولي دي او نور د دې روان وضعیت د زغملو توان نه لري او د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې اوربند وکړي تر څو د سولې ټینګښت ته لاره هواره شي. د کندز ښار د سیاست فامیلوی د سیمې یو اوسیدونکی شریف الله وایي
دلته جنگونه دی او سخت زیات محکم ډیر جنگونه، خو د شل ورځې کې سخت محاصره وو. خلک چېرته وتی نه شي، بد کار نه شي کولی، چې کار ته دي نو بس ثقیله راځي بیرته کورونو باندې ننوځي او موږ بل مشکلات سره مخامخ یو. بالکل غریب خلک یو، موږ سره بالکل څه نشته. دولت باید موږ سره کومک وکړي او تاسو زموږ دا غږ دولت ته ورسوئ.
د کندز د والي وایان عصمت الله مرادي ازادۍ راډیو ته وویل چې په تېر یو میاشت کې په دې ولایت کې څه باندې 10,000 کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي دي او تر اوسه پورې پر څه باندې 4,000 کورنۍ اړینې مرستې ویشل شوې دي.
په کندز ولایت کې چې جګړې او نښتې دوام لري، 10,314 کورنۍ بې ځایه شوې پیژندل شوې، چې په دې منځ کې 4,500 کورنۍ ته بشري مرستې رسېدلې دي. په ټوله کې ویل شو 5,814 نور کورنۍ دي چې په دې وروستۍ یوه هفته کې به ورته غذایي او نقدي کومکونه ورسېږي.
ښاغلی مرادي زیاتوي چې د بې ځایه شوو کورنۍ سروې جریان لري او ډیر ژر به په پاتې مستحقو کورنۍ هم بشري مرستې وویشل شي. د کندز روان حالت د دې ولایت ټول اوسیدونکي د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي، ځکه د جګړو له کبله ملکي وګړو ته د مالي زیانونو تر څنګ ځاني زیانونه هم اوښتي دي. او پر دې برسیره د جګړو شدت، د اوړي ګرمۍ، د کرونا وایرس ګواښ او تر څنګ بیکاري دا هغه لاملونه دي چې پر عامو خلکو د ژوند فضا خورا محدوده کړې ده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د رويټرز اشانس فوتور ژورنالیست دانش صدیقی چې له افغان ځانګړي ځواکونو سره د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ ته د خبری پوشش لپاره تللی وو، پرون سهار ووشل شو. د کندهار د والی ویاند احمد بهیر احمدی ازادي رادیو ته وویل چې د خبریال د طالبانو په حمله کې وشل شوی دی. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې مسول معاید هاشمی په افغانستان کې د خبریالانو ژوند ته اندېښنه ښکاره کړه او وی ویل چې خبریالان د ټوپکوالو له لوري لننګونو سره مخامخ دي.
د افغانستان د ژورنالیستانو دفاع کمیټه په دې وروستیو کې پښته تاوتریخوالي باندې موږ سخت خواشین یو، خفه یو. همدا چې په مجموع کې په ټوله هیواد کې دغسې سختي جګړې وژنې روانې دي، ولې په ګڼو ولایتونو کې زموږ ژورنالیستان له امنیتي ننګونو سره مخ دي، د هغوی کورنۍ د ستونزو سره مخ دي. چې په هغې کې په بادغیس او مزار او کندهار او کندوز او دا ولایتونه یادونې ول چې هغلته زموږ ژورنالیستان او رسنۍ د ګواښ سره مخ دي. لسګونه رسنۍ چې هغه طالبان کله کومې ساحې لاندې کوي، هغوی سقوط کوي، فعالیت یې درول کېږي. په دغه لحاظ ته موږ ژور خواشینی لرو، اندېښنه لرو. او غږ موږ دا په نړیوالې ټولنې باندې د جګړې په ښکېلو خواو باندې موږ غږ ده چې هغوی د رسنۍ کارکوونکي او رسنۍ خوندي.
په دې تیر یو کال کې چې کوم خبریالان وژل شوي دي، د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی په ګډون د خبریالانو ټولنو او بنسټونو او ستاسو د کمیټې په شمول ټول هم دا خبره کوله چې لشکیل خو غواړو چې د خبریالانو ژوند ته پاملرنه وکړي. دا پاملرنه خو تر ډیره منه ده شوه، بل ګام باید څه واخیستل شي؟
مونږ بار بار رښتیا هم غوښتنه کړې ده او پاملرنه ده شي. متاسفانه چې نه طالبان د جګړې په اخلاقو باندې پوهیږي او نه هم مقابل لور دغه ته سره دې چې دولت تر یو بریده پورې موږ سره همکاري کوي د ژورنالیستانو په خوندي کولو کې، راجستنو کې، ولې د جنگ په ساحه کې بیا یو لورې هم ډېر د ژورنالیستانو د رسنیو خیال نه ساتي. که دولت څېړنه نه کوي، عاملین نه نیسي، مخالف لور چې دا وی یواز دې ودا پر د ول باندې چې دا کار مونږ نه درکړې په دا شال کې چې مونږ هم حیران پاتې نو دا جنالستان وواج نیسو په دې ته مشکلات څو ډېر ستونزې څو ډېر دې غن وروسته ځان غاټ کړل والو ټولنه باندې ملګرو ملتونو باندې امنیت شورا باندې وو باندې مونږ غاټ کړو دې بیان دې آزادۍ په نړیوالو سازمانونو باندې مونږ غاټ کړو په نړیوالو ارګانونو باندې چې وي فشار واچي په دواړو لور باندې څو د جنالستانو
هاشمی سب د دانش صدیقی د وژلو په ارتباط آیا دا ممکن ده چې لنړیوالو فرزن وغوښتل سي په دغه سی و پیښه کې ک څوک د قتل مسولیت نه اخلي چې بی پري تحقیقات وشي؟ آیا ممکن ده چې د غشتنه د افغانستان د خبريالانو ټولون لنړیوالو وکړي او دغه رقم یو کارتر سره شي؟
نه یوازې د دانش صدیقی په رابطه باندې، بلکې موږ د ټولو شهید شو وژل شو افغان ژورنالستانو په رابطه باندې هم په نړیواله ټولنې غږ کړی چې هغوی د بی پري څېړنې وکړي په دغه رابطه باندې، او هر څوک چې په دغه وژنو کې لاس لري هغه د جنګي مجرمینو وپېژندل شي، هغه د بیان د ازادۍ دښمنان وپېژندل شي. متاسفانه تر اوسه نړیواله ټولنې هم غوږونه کاڼه کړي دي او یوازې په اعلامیو باندې هغوی هم اکتفا کړی ده او زموږ غږ یې صحیح نه ده اورېدلی.
معید هاشمی، په خوست کې د څارویو پلورونکي وایي د څارویو په منډوي کې د بهرنیو په تیره بیا د پاکستاني څارویو په پرتله سږ کال د داخلي څارویو پیر او پلور زیات شوی. نور په دې راپور کې
د خوست ښار په جنوبي څنډه کې د څارویو د پیر او پلور ځای د لوی اختر په رنګدي کې دوه دلته د نورو عادي ورځو په پرتله د خلکو او د څارویو شمیر زیاتېږي. یوسف د تیرو ولسو کلونو رئیس د څارویو د پیرو پلور کاروبار کوي. دای وای د تیرو کلونو په پرتله سه کال مارکیټ د بهرنیو په تیر بیا د پاکستانی څارویو پر ځای داخلي مالونه نیولای دی.
او هم دغه سي خرسلاوي بيخي کم دي، مارکیټ بيخي نشته، مال بيخي زیات دي، دلته دي ولسوالي مالونه دي، غورونو مال ټول راکته شوی دي، ټول جنگونه دي په ولسوالي کې. د دې لامله څنګه څو مال چې دي هغه ارزان ده. د نور چې دي افغانستان خپل تولید دي، جلال اباد ټول ولسوالي ولایتونو کې جنگونه دي، د دې لامله خلک دي کورونو نه مالونه وبسي خرڅوي.
یوسف وای د وروستیونه امنوی له عمله د کورنوی د بزای کېدو او د کورونا او بل عمله خلکو ته د ورپېخو اقتصادي سنځو له کابله سخت کال د سرویو بازار ډیر کمزوره شوی او د بېو پراټیټیدو هم اغیز کړي. خو د ملونو په د پیرو پلورځای کې یو بل سوداګر مسجان له حمله یختر ته پاتې تو ورځې غنیمت بولی. د وی یختر ته په پاتې درې ورځو کې د سرویو پیرو پلور څو برابر زیاتېږي. لادم یو پختل چې آیا د سرویو د روغتیاي وضعیت په اړه د غذای ته تر دې دمه د ځای چارواکو کوم مسولین هم راغلي د بویل
یاره خو کداسته ویا ما چې دی داسې په غرو غولي دي پایا ته په ډول داسې نه دی غولي مره چې سیکرو غولي حضرات کې مثال د پرون شته ار غولي چې مثال د ضرورت شي ری غولي تجارونی رو غولي چې مثال داسې مشکل دی تک په پیګه په دغه شنو نه اره چې دا په کوی نه شي بیا غولي دا خو داسې آیا ته په ډول نه دی غولي چې مثال منډي کې دای چې کو دی زنا ور سره وی.
د خوست خروالی ریاست د خاري حکومت والی امیر محمد الله شرزای وای د سرویو لپاره د یو داس مناسب ځای پلټه کړي چې د سرویو د روغتیاي وضعیت د کنټرول ترڅنګ لازمي ټولي اسانتیاوي ولري. دی وای
تروسه دغه انتقال شوی نه دی، یوازې د خاري نظم کمیسون ته موضوع پاتې د ترسو هغه کې د تصمیم نیول شي چې مال منډې لزین د ځاین انتقال شي، په هغه کې د مال منډې ترڅنګ اړوند ټول لازم اسانتیاوي په هغه کې شتون لري چې په دې حادثه کې یو ترسو کوشترګه یا مسلخ هم شتون ولري چې هغه څاروي شالته حلالي کې هغه د دوی تر کنټرول لاندې حلال کړ شي، غوښې په نښه شي او خاط انتقال شي.
د کرنې ریاست چارواکي وایي د سرویو د روغتیاي وضعیت د کنټرول لپاره په رسمي ډول کوم څه نه لري، خو په منډوي کې د موجوده شخصي روغتیاي کارکونکو په وسیله دغه چاره مخکې بیایي. په خوست کې د بهرنیو سرویو پر ځای داخلي سرویو په داسې مهال مارکیټ خپلوي چې له ګاونډي هیواد پاکستان سره په کرخه د سرویو سوداګري سخته شوي، خو سوداګر وایي په کور دننه دومره سرویشته چې د خلکو اړتیاوې پوره کولای شي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا ملگرو ملتو سرمنشی انتونیو گوتیرش خبرداره ور کرد چې د بشری کړکیچونو د طوفانونو لکبله د نړۍ په جګړه ځپلو سیمو کې ملکیان بیا سری پاتې دی او په دې برخه کې د مرستو غوښتنه وکړه. جزئیات په راپور کې
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش خبرداري ورکړی چې په ټوله نړۍ کې د بشری بحرانونو طوفان په جګړه ځپلو سیمو کې خلک بیا سری کړي او د ملکی وګړي د دې جګړو تر ټولو لوړه بیه پرې کوي. ښاغلی ګوتیرش پرون د جولای په 14مه امنیت شورا ته په یو لیکلي وینا کې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد ولوسته همداراز وویل چې لدې سره د بشری مرستو پر رسونکو او روغتیا پالانو د بیرحمه حملو څپه هم یو ځای شوې ده. د سرمنشي په وینا کې یادونه شوې چې بشری مرستو ته اړتیا د ملګرو ملتونو د توان پرتله زیاته ده او مرستندوی ټولنې د کورونا د وباله کابل نشي کولای د خلکو ټولې اړتیاوې پوره کړي. ګوتیرش زیاتوي چې په نړۍ کې بشری مرستو ته اړتیا هیڅ کله هم دومره زیاته نه و لکه اوس چې ده. د زیاتوي چې ملګری ملتونه او همکاري مؤسسي هڅه کوي چې په سګانی کال کې د نړۍ 1.8 میلیون خلکو ته مرستې ورسوي چې دومره لوړه اندازه د پوینا لدی مخکې نه د لیدل شوی. د ملګرو ملتونو سرمنشي افغانستان، یمن، سوریا او د ایتیوپیا تیګریسیما د هغو مثالونو په توګه یاد کړل چې بشری بحران پکې په زیاتېدو دی. هغه د افغانستان د یادونې پر مهال وویل چې په 13 جون میاشت کې یوازې په یو ونی کې څلروشت ملکی وګړي چې روغتیا پالان هم پکې وو وژل شول. ګوتیرش وویل چې په افغانستان کې د ساګانی کال په لومړۍ روبه کې ملکی مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې پرتله په سلو کې 9 او د ښځو مرګ ژوبله په سلو کې 10 زیاته شوې ده. د یمن په باب د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې په دې هیواد کې هر ورځ په متوسط ډول لږ تر لږه 15 ملکی وګړي یا مړه یا ټپیان کیږي. 6 میلیون وګړي سم دستي بشری مرستو ته اړ دي او 15 میلیون له وچکالۍ سره مخامخ دي. خاغلی ګوتیرش د سوریه او ایتیوپیا د بشری کړکیچونو مثالونه هم یاد کړل او د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غوښتنه وکړه چې د ملکی وګړو د بشری مرستو د رسونکو، روغتیا پالانو، روغتونونو، خوونځیو، د اوبو رسولو د مرکزونو او نورو بشری تاسیساتو د خوندیتوب لپاره د خپلو پریکړلیکونو د ملاتړ په برخه کې سم دستي اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ د هیوادونو پر حکومتونو همغږ وکړ چې د دوی د کار د مخنیوي پر ځای د بشری مرستو پر رسولو کې همکاري وکړي او دا یقیني کړي چې د تروریزم ضد عملیات د بشری مرستو عملیات زیانمن نه کړي.
لاند خبرونه په افغانستان کې د ناتو نشتی شل کلن پوځي ماموریت پرون پای ته ورسید. پوسپین بولده کې د رویټرز خبري اژانس یو کاس له وشل کې وروسته د بخښنې نړیوال سازمان او د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په افغانستان کې د راپور ورکولو پر مهال د خبريالانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. د افغانستان د امروختو وزارت وایي چې په هیواد کې د کورونا ضد واکسین د ترلاسه کولو لپاره د خلکو تقاضا ورس پر ورس زیاتې شي. سویډن په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت ته په پام سره لدی هیواده د افغان کډوالو د ایستلو پروسه بنده کړې ده. په اروپا کې د سیلونو د تلفاتو شمیر تر 130 کسانو واوښت. په څلورو اروپایي هیوادو کې د تیرې اونۍ د سیلونو تر ټولو ډیر کسان په جرمني کې مړه شوي دي چې شمیر یې 130 ته رسیدلی او هلته د ژغورنې عملیات روان دي. او ساجی رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري ژوند رنگونه پروګرام لرو.
دا ژوند رنگونه
عزت الله منګل د خوست ولایت څخه يم. زه خپل یو خود شخصي د موټرو بزنس لرم هغه پر مخ وړم. د دې ترڅنګ زه خپل د چرګانو او مړزانو دی فارمونه چنځمک کور یو اطرافي ساحه کې دا موجود دي. فارمونه باندې ما کار شروع کړی دی هغه کارونه زموږ.
bale د چرګانو مریضان نم یادونه وکړه دل کوم ځای راوړی فارم ته ترقم
چرګان خو موږ نمائندګیان لرو. چرګوړي چې دي دا د پاکستان څخه موږ یو شرکت واردوي او موږ ته راوړي موږ بیا ساتو مخ کې رسو او د مړزان لپاره موږ خپل ماشين لرو. په ځرب دوله سورزو کې د ځخه بچی راوځي سلوي فرزغه موږ ساتو بیا د هوټلونو سره موږ قرارداد لرو هغه ته د مخ کې وړو هرڅه.
کدار تو ایت د مړز غوخه او د چرګ غوخه په سپینو غوخه کې حسابي کنه خلک څومره په فایده کويږي او څومره استفادات لري کوي؟
کوم خوان چې د ماړس په غوخه کې دا هغه نور غوخه کې نشته. دلته مشکل دا ده چې خلک ورسره نه بلد دي یا ډیر خلک د دې باره کې معلومات نه لري. کوم خلکو چې یو ځل خوړلې ده بار بار هماغه غوخه لپاره پیشنهاد کړی ده بار بار راغلي او ټولونه ته
ډیر زیات مننه. خیر
اوسئ. مننه.
لهم دې سره د خبري مجله سره ورسیده. خو بل خبري مجله هم لرو. سید سمیع عباس وړاندې کوي. عباس صاحب خبرونه ته بخیر راغله.
تشکر احمد شبر. خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنم.